السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه تخراغ لای زاسو د الله لودین يم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسي او د غرض د ازادي ملمت چې پکې له محمد الله مسعود سره تفصيلي مرکه شوې. خو په سر کې پام کړی د دې سات خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازوالۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د ده په ټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمندانان نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمندانان یو فرید سید خیلی دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قلي اردو د درېیمې لوا قمندان وو او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلی کنډک مشر وو. دغه کسان د کابل په 11مه او 14مه حوزه کې نیول شوي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر ډان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بې ساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په 10مه په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. ښاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستو پرته لیکلي چې دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیفوي. تر دې مخکې د ټرمپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ حماس ته وروستای خبرداری ورکړی دی او له دې ډلې غوښتي چې د اسرایلي یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. فلسطینی وسلواله ډله حماس چې پر اسرایلي اهدافو بریدونه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګري سازمان ګڼل کیږي. ټرمپ د سپتمبر په 10مه د یکشمې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرایلیانو زما شرایط منلي دي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. ما حماس ته د دې شرایطو د نه منلو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی او دا زما وروستی خبرداری دی، نور به هیڅ خبرداری نه وي. اسرایلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 80 پاتې اسرایلي یرغمل شوي کسان خوشې کړي، په بدل کې به اسرایل هم زرګونه بندي فلسطینیان پرېږدي. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټېډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې ولوبېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو واسطه ولسم ټولګي و شپږم واسطه. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل او دا باندې هم په اصولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیاري تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو. چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، تاسو یې ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په درته 50 صفحې څخه تر شپږ صفحې پورې دوام وکړي. رسوز یې ترکیب لپاره اړوند عوامل، از یې ترکیب لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دی اکساید دی. تاسو د دې رول پیژنو چې دی څه ډول عامل په ډول سره په ځایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په ځایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دند دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د ځایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا، د لمر کومه رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو ځایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک، کې د کلوروفیل ونده وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کوم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کوم دندې چې دي سرته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا ده خو مو وویل اوس راځو د کلوروفیل ده وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي، ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځینې ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیات ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیات ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکسن چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیات ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وویل، او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه د دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي، ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېر وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېر اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیات ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسر ازو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې د نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخ په کمه درجه کې کولای شي شو او کې خپل عملیه تعامل سره ورسي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي قراریږي، عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره ساتل سيږي، او کچیر د دغه اندازه پنځه سلویش درجو ته ورسیږي د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ ته د دې څخه معلومی څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د پنځه سلویښت څخه تر پنځوسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپېریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسي او خپل ځان دپاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر ضایعي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای‌ټی‌پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای‌ټی‌پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله، دا ټوله دغه کوم د ای‌ټی‌پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسام څنګه د ای‌ټی‌پی انرژي آماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده، اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټی پی انرژي کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه سو قندي مواد آماده کوي، خپل په ځان کې ذخیره کوي د نشایستي او قندونو په واسطه. په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شي کو د دې په واسطه مخته وړو. کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ضایعي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټی پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټی پی او قندي موادو باندې بدلیږي. چې د دغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو، دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغو د عمل څخه بي همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله، دوی زموږ دپاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپېریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی ضایعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپېریال کې ډېر مهم دی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، په ضایعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، په ضایعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخرنۍ پوښتنه، ضایعي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ او صحت مند بیست. شراغ لاست دو لسم تولگی و شپرم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته راځو جنیتیکي بینظمیان وایو چې په تېر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن و، یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسیږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټي آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي. یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټي آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي، نو په دوی کې د مکرر امتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو. همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د امتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي چې په دې سره موږ په تېر لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مو وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله
کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپیو پر ځای څه کیږي درې راځي او دوی چې په دوه کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي نو دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني زن لري محدودیت پکښې ښکاره کیږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې مخامخ کیږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دغه کسان چې دي د زړه ناروغۍ سره همدارنګه د وینی یا مافیتی ناروغی د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه د پاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجلۍ چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څومره فیصدي پکښې کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې داسې چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فزیکي ځانګړتیاوې کې که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دوی کوچني قد لري او د 130 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټ یي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي ودې کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس د کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغۍ کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کېږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کېږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل سي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه سو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته سوي دي. د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولی شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولی شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولی شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمې څخه بیا تر شپږسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کېږي او هغه چې کېږي لابراتوار ته وړل کېږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کښې کې معلومېږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کېږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کېږي ټوټه اخیستل کېږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص یدلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حاملګۍ څخه معاینه کېږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت دی یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسېږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کېږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده. دویم سوال کلینفلټر سندروم واضح کړي او اخیرنی پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی میلمه.
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې میلمه دی. دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم. کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډېر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پلمړي قدم کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اویدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډېر علاقه و مینه مې و، نو بیا چې کله را لوي شوم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ. خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کومه برخه کار کوي شم، نو بیا مې دغه هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه که نه، نو دغه علاقه و مینه و مغه و چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخته درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپل والد صاحب پلارجان مې شو، هغه خپله یو هنرمند سړی و، هغه به وخت نا وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل هغه ښه خط هم درلوده. نو هماغه د رسامۍ او هغه د خط تاثیر و چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیز یې وکړو، نو وروسته بیا ما خپله کارونه دی کوله. نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنګي راوړلې، نو ورور مې خپل کار شروع کړ. لړۍ دې ځینې پیل شوه.
ښاغلی مسعود، ستاسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څرنګه جوړه نه شوه؟
خبره داسې ده چې ما خپله دغه مینه د هنر سره وه، نو دو داسې ښکړې نه یم دغه برخې ته. یو بل کشری ورور دغه بیا خپله طبي پیل کړه، ډاکټر شو. هغه ما خپله دغه مینه علاقه د هنر سره وه، نو دم دې برخې کې تشویق کولم چې ته دا کې کار کوی شي، ځکه داسې مخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څرنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې دولسم ټولګي ته ورسېدم، ما خپله دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي غره ته وایي چې ادبیات څه کې ادبیات من وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخي په کانکور کې انتخاب نه کړ، نو داسې هغه غونته حالات کې زه من بیا مې حقوق کې انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباراری هم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلسو کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، د څه احساس مو نه کو چې کاشکې مو ادبیات لوستې وای؟
او بالکل اوس هم دا احساس کوم چې کاشکې مو ادبیات لوستې وای. خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولې، بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساس کوم چې کاشکې ادبیات مې لوستې وای، خو بیا هم هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته کراشم، استادی مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نه شوی پیدا کولی؟
استادی خدا سي وا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم، یا مالته یو شخصي رزق کې کار کوي. بیا مې سونه شې الته استادی وکړه، نو هغه د شاګردانو مینه او ایمان ته تدریس یو څه وو کنه چې دوی ډېر ښه ماته ډاډ راکا. نو دین په برخه سره مینه علاقه زیاته شوله، نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه وخت کار کوم. نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې په دغه نیمه برخه ما ته ښیي.
د معلمي په برخه کې کراته وایې، ستاسو زده کوونکي د کوم عمرونو دي؟
زه خو خپله یو ښوونیز مرکز لرم خپله ولسوالۍ کې، میرزکي ولسوالۍ کې زه دغه کار کوم، پکتیا میرزکي ولسوالۍ کې یم. نو یو ښوونیز مرکز مې داکه شخصي ده، ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي، ماشومان هم شته دي، ځوانان هم شته دي، پاکې زه بېلابېلې برخې تدریسونه چې ما انشا ده همداسې خطاطي ده، انځورګري ده، او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم هلته. بل هغه د جونو کوم هغه چې دغه د یو شخصي داسې موسسي غونډه جوړ شوی ټولګۍ ده، محلي ټولګۍ مونږ ورته وایو. په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسېږي، دا کې زه کار کوم، هغه کې ما سره ماشومان دي.
د ماشومان ته تدریس سخت دی که مشران ته؟
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا چاته نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېر هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره ډېره زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې استادان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلمان وي. متاسفانه زموږ په مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلمان ټاکي چې هغه ملایقه نه وي، نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي یا دویم ټولګي نه کېږي، نو که دا ښه ونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ټکنی کېږي، بیا د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده.
ستاسو خپله تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استادي مو کړې ده، څه درته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو د تجربې په اساس؟
ما خپله دغه برخې دغه د تدریس کوم چارج دم په زیاتې لیکلم دي. ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضرور ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اوریدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. ځینې خلک دا ګمان کوي چې زه که ماشوم ته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه که نه دام نه کېږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي که نه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لس مخه هغه ولیکه، فرض مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخت هم زه ونیسم، دته دا سیستم زه جوړوم چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده که نه، یو مخ یو ستوری لري، نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه اونۍ کې جمع کېږي ستوري، دوی ته دوی ته اساس باندې جایزه ورکول کېږي، چارته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت وده ورکوي او دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب، تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جان شم شیبر صاحب محترم، ما دغه د املا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما ادبي جایزه نوم ورکړی ده، په دا کې یو د استاد الفت جایزه ده، بل د استاد شکون ده، بل د استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده، نو دغه په اونۍ کې سره اخلم. هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه هم پکې ده. نو په اونۍ په آخر کې بیا دې ته زه مثال رسانی ورکوم، د دې نوم خطاطي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډېر زیات خوشحالېږي، هسېږي، او دوی کومه خاطره مقاله چې لیکلې وي هغه زه بیا په ساعت باندې اړوم او خپل ګلري کې ځان سره ساتلی.
دغه کورنۍ کار مشرانو ته هم تاسو سپاري او کنه دا د ټیټو صنفونو شاګردانو لپاره دی؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې بیا ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب نوم د الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړل، نو ډېره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې، الوت په نوم یو کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی ده، مثال تخیل کې درته کړی دي. زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کنه دغه باندې دیو کیسه جوړه. مثال یو مرغۍ ما تصویر کړی دا، د مرغۍ ته دیده سی یو خیالي کیسه جوړه کی دي، ته مثال ډیالوګ ورکی، ژوند ورکی، سفرونه ورکی، مهاجرې کی، یو بل غوړ کنه ډیر جالب غوړ ته جوړی، داستان ورته جوړی. بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پزړه کم، نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان ډېر شور جوړ کړی وو. چې رالوی شمه وروسته مې ډېر فکر پې وکړو چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره وو چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشن زه به دې زله خبره درته وکړم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي، دوی هغه کله چې د جمعې ورځ راشي دې ته خپه وي چې دغه جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو، یعنې د خپګون احساس کوي، خپه وي. مثال کله چې وځي دې خپګون احساس کوي چې دلته موږ ډېر خوشحال وو، ډېر یو شی مې زده کړه کنه. نو زه پرېږدم چې دې ولې داسې کوي، هغه د برخورد خبره بیا هم راګرځي کنه. چې ته دې ته ښه تدریس ورکړي، دوی ته مثال مینه ورکړي، محبت ورکړي، ښه چلند ورسره وکړي، دوی په دوی هغه کوم مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل اتمن ماشومان چې دی شوخی کوي مثال شیطانی کوي هغه دی خپل حق ده دا سی هغه ته توقع هم نتری کوو چې مثال دی لوی سړی توقع دی وکړو نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دی هغه دا سی دی چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري دی خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړې دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشه یا بل رخصتي راشه دوی دی خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ یوسف کې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وایم هغه هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کې نو د د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کې شوخي وکي او ناکراری وکي کله چې د کوټې په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپله دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تفریح برخه کې د ځینې وخت ورکوم او بل تاسو وی چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لسیا رما تراشه را فورا شي دغه شاګرد لسی شتنی او شوخی کړي وکړه زه بیا مخه مخنور ترایم چې مثال ټول راکان په مخ کې دی ته هم چې دغه کار دی ولې کړه وکړه یا ورته کاغذ کې وشي ولې کړه د تیری پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړ کړم مثال ډیالوګ کې بدل کړم کټرو ته بدل کړم چې داسې والا کو هغه وکنه هغه خپل د چې کومه منفي نو کا اجرا کړی دغه غي ور باندې پوشي نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کوي مثال جمعې پورز دانه نو منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه دی کرکټ سره بیا کرکټ رنه پات شو په بیا له سعودرینې کال کې جیم ورزش پیل کړ په بدن خلا چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش شو په دې تر څنګ مې دی بوکس ته نام کاو نو دغه څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړره ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دې دا دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر مخې ته زه تمرین ورکوم
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کله ور باغ ته ځم او خپل دغه ورزش تاسو ته شي دا مې یو تفریح ده چې ښه اجرا شي خپل استادیم سره وځي نو دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلیک دي ما سره نو زه خبره دوه پتن دی ما ګرځېست شي خو څه کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړه موبایل ما یو دغه نه دي کړی مهاري لوب کې مې هم کار کړل دغه دي هغه خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یو ته داسې دي تیګه چونی مسابقه تیاری کړی دی لاس چا کوي مسابقه درسو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي څومره مو به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مو شو سهار وختي کې بلوي هم خلک راوتلو دی په قدم ها دی په خاطر باندې شدید دغه صحت خشي سالیاغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
دی وزن دی کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونی دادی سي ځنې خواړه د صحت لپاره شنه بي استاسو کوم شاګردان سي دی د پکومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې لا شونه په کار ده آیا د لا شونه ورته کوي او دوی عمل پی کوي
او بالکل بالکل مونږ چې کله مسابقه ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم هغه لکه دای فوډ شي کنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي چې ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرېس کوي لکه جوسکړي شیان دې کاروي هغه دې ته مثال ډیر کته کې لکه الوګان شو وریژې شوې سلاتا شو دغه شیان ډیر کاروي نو دې غوړو همداسې ډوډۍ څخه پرېس کوي هغه برنامه زه ورکوم چې ورس کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي څنګه یو خوري څنګه مختلف شي د دې برخې کې دوی سرکار کړه درو سم دوی ډیر کنټرول راکې کنه دوی د وجود فټنس شې د هر جمل دي وزنه ګورم چې څومره پرمختګ کړی څومره کم شوی ده دا برخې زه کار سره کوم
د هغه برخې ته راشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي څنګه د شعر لیکل مو دوام لري
او دوام لري خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم خپل خاطرې زیات لیکم شي برسه محترم ما د غسالور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم چې کیږي کنه دغه ځان سره ځلی کما اوس یې نغښمنې تر روپی متر 1500 ما وخت دی نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مخته شوی ما دغه ډیر خونه ده کېبل د شیر زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم لوی شرم ډیر زیات ولما یو د شیر څخه زیات خونه خلم
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع د مخکله مخکې په ذهن کې وی او شیر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې
شیر داسې ته چې موږ دغه علاقه غرنیز علاقه ده یو کوه مې یو شرینه طبیعت لري کله چې زه غرته خېجم یا کله دغه طبیعت کوم او د خپل ماته یو شیر راکې انداس یو ریاضت او الهام راکې یا چې کله د یو لوی شاعر شاعر له ملکه استاد پسرلی شو انداس یې کاروان صاحب شو درویش درانه شو سو دا ز خپل کور کې کتابخانه هم لرم نو دوی سره ډېر بیا مسروک ما اغه هم د یو الهام غونته راکې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه همداسې نورم د خپل کله وار دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم نو داسې یو ریاضت باندې کې یو بس کله وار نو شعر هم راشي هغه سره شعر کړم
مخکې تاسو اوویل سړي د خاطرې مولې کلی دي دا خاطرې لنګ لنګ دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
داسې د کی کړنه درته معلوم خو خاطرې لنګ هم شته دي او ډېر شته دي ځینې خاطرې یا مخونه مکون دام کړي ده ځینې خاطرې بیا لنډې دي ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل کې به ډېر راوېم په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي
نه جارو ما بل ځای کې کړې دي لیکلو ته خو پر وخت نه لرم چې کتاب چیته نه تل کوم خو په واتس اپ بل ځای کې میزان ته غوته جوړ کړې ده حالت مې خوندې کړې
دي حالت مې خوندې کړې دي د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پایل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار لکور ووزي مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي په جمعې کې هم منډې ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پر لپسې خاطرې هم ولیکي څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزي
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کوم دا په ښه سره تر سره کړم نور ستړی یم خدای شته کنه او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماتره کی یو داد ماتره کی مثال که زستره هم شمه خودی یو آینده بلری کنه نو دا دا چې دا تشویق ماتره کله ور د خپل کلی ولس کنده سی خلک زنی چې ماته تشکیوی می یا په رسنوی کې هم د سی خلک ما سره شته دي اغه ماته یو داد را کی تشویق را کی نو زکه زاس مخت روانم بل نو سیدا چې زوانی د کار دوره دا زوان چې د زوانی کدا کی تیر کم دا ماته ډیره خی کنه خیر ستړی دي شمه خولې دي شمه تکلیف هم راشي خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم دا نو دې په خاطر دا کار کوم
دا خودی احساس خبره شول چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم ردی پیسې کې شنه انسان ډیر کارونه وکي ملک چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې بداکوم په دې وخت کې بداکوم په دې وخت کې بداکوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
ام داسې دا ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړای دا او بل زیات کوشش وکړم چې ځکه تدریس کوم دا تدریس داسې تر سره کوم چې کسړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دا تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شوه د بیرته زه واخلم چې ما خبر نه شي زده کړی دي همداسې دغه د سپورت برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مدیر خبرې ونه کړې تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبي خبره ده ماشومان ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدل چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي هم داسې ده
هم داسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سره مساتلې دي
جام شمنانه مصر غسي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه مساتلې دي کار نور باندې کړي ده او بل دا چې ما تیر کال یو هنری نندارتون هم جوړ کړی او دغه رسامیو څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلي ولس کې کوم هنری شیان چې دي، مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده، یو تاریخي زیارت ته ورغلی هغه مې تصویر کړی ده، همداسې دغه شیان مې راخیستي دي چې دغه ولس خلک یې وګوري که نه. یا خپل کله ده کله ورځ زه غره ته وخېږم ځان سره دغه رسامۍ کتابچه یوشم، بس کلي ته وګورم سترګې مې پرې خوږې شي، نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکړي. نو هنري کارونه سره شته دي، خو اوس وخت کې زیات غني راوته فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم که نه. نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره.
د رسم له خاطره لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلي دي رنګه دي، نو د رنګه رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي، وسایل تاسو سره شته؟ په میرزکی کې وسایل پیدا کولی شي؟
خپل خو میرزکا کې وسایل نشته، خو کله وار چې ګردیز ته لاړ شم یا کابل ته لاړ شم هلته بیا پیدا کوم، هغه ځای نه راوړم. نو داسې زمخته زما بل داسې ده چې زما خبره به درته وکړم، هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي که نه، هغه تر اوسه مې نه دي کارولي ځکه چې یو هغه اقتصادي وضع هغه چې ډېر لوړ ده جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده که نه، دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده.
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي؟
او رسم کوي، هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي، دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي، داسې ده چې اول دغه پر سامۍ کې دغه د پنسل کار ضرور دا مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژني یا تیاره وپېژني یا مکسینګ وپېژني چې سطحه وپېژني، یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي، کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي، یعنی داسې حساب دی پوهېږي. بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سختي نه لري که نه، هغه ورو ورو بیا جوړېږي، خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژني، دې باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته.
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې؟ داسې څو کسان تاسو ته ښکاري چې دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي، انشاءالله ما سره دوی خواري هم شته دي، نو دوی په ډېر کم وخت کې ډېر بدلون کړی، تغییر کړی ده. نو زه بواري یم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي، نو انشاءالله زه پې بواري یم ځکه زه چې دوی عمر کې نو ما داسې خواري نه شوي کولی، ما داسې کار نه شو کولی که نه. دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي، ډېر اعلی دي، نو که عمر ته پاتې شي که نه، انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله.
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم، په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلیدلي وي؟
او شته، بالکل ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې چې یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره، ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې هغو کمربندونه هم ګټلي دي. نو موږ دغه خپله ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دوی د خوارۍ ته ګورم، دوی د محنت ته ګورم او دوی نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر خوږ احساس کوم که نه. نو ما تېر کال یو لوبه ته بویلي وه په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه هم واخیسته، نو دا دوی معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود، ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان،
قربان مو شم، مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خل را، قربان مو
سلامت.
Let's go. Nadai nadai